میگیریم. الله حافظ و نگهدار شما.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل تورمانیم چې د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکارۍ درته دا خبری مجله وړاندې کوم. په دې مجله کې به واورئ چې افغان حکومت وایي چې په پاکستان د افغان سولې په برخه کې تر اوسه عملي اقدام نه دی کړی. ننګرهار ته د ولسمشر د سفر په اړه هم جزئیات ترکو. نور مطالب هم شته او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او رک شوي. عزیزان ملتیا مو وکړئ، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ لا مهمو خبر بسره.
د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې له ولسي مشرانو مننه وکړه چې د داعش ډلې په وړاندې په بریا کې له افغان ځواکونو سره همکاري کړې. د سولې ولسي حرکت چهارشنبه په لغمان کې لاریون کوي. په سوریه کې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش جنګیالیو سره په سخته جګړه وشتي. د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې له ولسي مشرانو مننه وکړه چې د داعش په وړاندې په بریا کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. جمهور ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې محمد اشرف غنی نن ماپښین په غنیخیل ولسوالۍ کې د وینا پر مهال د غنیخیلو، اچین، نازیانو او مومندرې ولسوالیو له مشرانو سره په کتنه کې د داعش په ماتولو کې د دوی قدرداني وکړه. په وروستیو کلونو کې د ننګرهار څو ولسوالۍ د اسلامي دولت یا ډلې یا داعش د فعالیت عمده مرکز ګڼل کېدی. افغان حکومت وایي افغان ځواکونه ندلی چې د ځای په سنوالو په مرسته دغه افراطي ډله لګڼو ولسوالیو شاتک ته مجبوره کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو دولتي هیات په مشرۍ ننګرهار ته ناڅاپي سفر وکړ. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې د دولت 15 اویا مخالف وسله وال وژل سوي. وزارت وایي دغه پوځي عملیات په تیرو څلورو ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې شل نور وسله وال ټپیان سوي او دوه مشکوک کسان نیول سوي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې د افغان قواو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. سوي د دولت کوم مخالفه ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د سولې ولسي حرکت وایي چې د چهارشمې په ورځ د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنوي ته وویل
د چهارشمې په ورځ په دلته په لغمان کې په زرګونو کسان راغونډېږي او د جګړې په تفصیل اړخونه پر بحث کوي چې نور اوربند وکړي، نور موږ مه وژنئ، نور تاسو مه سروژنئ.
د سولې ولسی حرکت پرون اعلان وکړ چې غړي لغمان ولایت ته رسیدلې دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د کمین په نتیجه کې له چاودیدونکو موادو ډک یو کورولا ډوله موټر نیولې دی. د لوګر امنیه قومندان سمنوال محمد عبدالی نن ازادي رادیو ته وویل
دواره دا کورلا موټر چې مخکې زموږ کشپی ارګانونو اطلاع درلوده تیره شپه پر یولس بجې د تنګي واغجان په ساحه کې موږ د کمین سره مخامخ شوه چې په دې عقله یو نفر بالفعل چې خود انتحار کننده و موږ ورسره نیولی.
د لوګر امنیه قومندان زیاته کړه چې له نیول سوي کس څخه څېړنې پیل سوي چې نور معلومات به وروسته له رسنیو سره شریک سي. د غزنی چارواکي بیا وایي چې نن تر غرمې مخکې د دې ولایت د اندړ ولسوالۍ په ملانوح بابا سیمه کې په یوه ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه سوي. د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د کابل کندهار پر لار سوي خو نور جزئیات نه لري.
فعلا بر ما از سقر از وقوع حادثه راپور داده شده، از جزئیاتش به ما تا لحظه راپور داده نشده.
په غزنی کې د سړکونو د خرابوالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله ډېری وخت دغه ډول پیښې کیږي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د ټلویزیون خبریال رضوان راضي خوشی کړي. د کمیټې د دغه خبریال په وړاندې د هر ډول قانوني اقداماتو د بندېدو غوښتنه هم وکړه. دغه خبریال په دې تورن دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني چارواکو په باب له سپکاوي ډکې تبصرې کولې. په نیویارک کې ډېره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د پروګرام تنظیمونکي سټیفن بولټر پرون په ویلامه کې وویل چې په پاکستان یا بل ځای کې د نظریاتو او انتقادي څرګندونو شول جرم نسی کړی. شغلی بولټر ویلي چې عدالت او د پاکستان اساسي قانون باید د رسنیو ازادي تضمین کړي او دا کار وهغه وخت کې دی چې رضوان راضي ژر تر ژره خوشی سي. راضي په داسال کې نیول کړي چې د رسنیو کارکونکي او فعالان د پاکستاني چارواکو له بي سابقه فشار سره مخامخ دي. په وروستیو کلونو کې د بشري حقوقو په لسګونو فعالان او د چارواکو منتقد خبرلان نیول سوي، توقيف سوي او یا مجبور کړی سوي چې د خپل خوندیتوب په خاطر له پاکستان څخه ووزي. په سوریه کې هغه ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي له داعش جنګیالیو سره په سخته جګړه اوښتې دي. دغه ځواکونه هڅه کوي چې د عراق سرحد ته نږدې داعش ډله له هغو وروستیو سیمو وباسي چې لا یې په کنټرول کې دي. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي چې نن سهار د دواړو لوریو ترمنځ سختې جګړې سوې دي. د دغه مرکز په حواله د امریکا په مشرۍ د ایتلاف الوتکو او توپچي ځواک هم د افراطي وسلولو پر سنګرونو اندښتونه کړي دي. تبدو سل کې ده چې تر دې مخکې د دوو اونیو لپاره قراري و چې له کابل شاوخوا شل زره ملکیان وتونېدل چې له دې سیمې ووځي. او ترکیې د چین د حکومت لخوا په دغه هیواد کې د اقلیت کورد ټبرو ځپنه وغندله او هغه یې د بشریت لپاره لوی شرم وباله. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اقصبی پرون شنبه وویل چې دا یو واقعیه ده چې چین د خپلې خوښې خلاف له 1 میلیون زیات اوغوریان په لویدیځې سیمې شینجیان کې د جبري کارونو په کمپونو کې توقیف کړي دي. هغه ټینګار کړ چې اوغور مسلمانان په دې سیمه کې تر فشار لاندې دي او په منظم ډول مدغم کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا وروسته له هغې کوي چې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په دې وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په چین کې نږدې 1 میلیون اویغوریان او نور ترک ټبري اقلیتونه په شینجیان ایالت کې د حرفوي زده کړو په کمپونو کې ساتل کیږي.
دا ازادي راډیو ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار ولایت شینوارو ولسوالۍ ته تللی او په هغه ولسوالۍ کې یو لوی ایوی لوی ولسی ولې ته خبرې کړې دي. په دې اړه جزئیات له ننګرهار نه زموږ خبریال راکوي چې وروسته به واورو. افغان حکومت وایي چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې تر اوسه عملی اقدام نه دی کړی. د ولسمشر ویان
انوس چې عملي کې عملي مثبت شوه انوس نه دي، ولی امیدواری است که بخیر اقدامات عملی و مثبت هم صورت بگیره.
دا ولسمشر معنی ویان آرون چخانسوری و کابل ولایت د ولسی جرګې شمیر معترضو نوماندانو د وی مظاهره په ترڅ کې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د بیا تر سره کېدو غوښتنه وکړه. نور راپورونه هم شاو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او رښوی عزیزان 19 پروګرامونه هم درو ملتیا موکړي. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ننګرهار په سفر وته. خاغلی غنی په شینوارو کې یو لوی ولسی غونډه ته هم وینا کړې ده. د چ ننګرهار ته د ولسمشر غنی د سفر هدف څه دی؟ هم دا اوس را سره د ننګرهار د ازادي رادیو خبريال شمعمود شینوار د تلیفون په کرخه. شینوار صاحب، خاغلی خبرونه ته کدارت وای چې غونډه ورغلې وي، کڅنګ ولسمشر په کوم مسایلو خبري وکړي؟
من ترمن صاحب یو خدای غونډه ته چې ډیر رسنۍ نه وي غوښتل شوی، ټینګار پدې شو چې باید مطبوعات غونډه تر ان شي او هغه مواد چې غونډه کې په جریان کې ولسمشر کوم وینا وکړي هغه د ولایت مقام د خوانه دوسر شریکيږي. هغه تماسونه چې موږ خپل دی غونډه ګډونوال سره درلودل او یا هم ولایتي ادارې سره درلودل، ولسمشر نن په اعلان شوی سفر د شینوارو لوی ولسوالۍ غنی خیلو ته لاړ او هلته وینا وکړه. په دغه وینا کې یو خود د خپل سفر موخه تشریح کړل چې د دې سفر څخه هدف دغه دی چې په شینوارو په دې شپږو ولسوالیو کې چې کله داعش رامنت شو د دې سیمې خلکو قرباني ورکړل او د دې سیمې د خلکو د قرباني او د میړانې د ستاینې او مننې ترڅنګ همدارنګ د امنیتي ځواکونو د مننې ترڅنګ ځکه چې امنیتي ځواکونو قرباني ورکړل او داعش په بشپړ توګه باندې ختم کړ، نو دغه غونډې نه یو دغه اعلان هم وکړ چې اوس په دغه سیمو کې داعش نشته او د دې بشپړ ډول باندې د ختم ایران یو کړ. بل په خپل خبرو کې د سولې مسایل ته هم اشاره وکړه. ولسمشر په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې لپاره هر ډول قرباني ته پاغه کې د سر قرباني وو چې بیا د هم تیار دی، ولی د چوکۍ په تړاو باندې وضاحت ورکړ چې د چوکۍ په اړه د ولس چوکۍ ده، د ولسمشر او د پدې تړاو باندې هر ډول فیصله چې دا ولس کوي. دا رنګ د مسکو د غونډې په تړاو باندې ځینی څرګندونه وکړلې. دی ویل چې موږ مسکو کې د سولې غونډه نه غواړو، په کابل شریف کې هغه ځای چې مقدس دی بل هلته د سولې خبرې شوی او هلته یې زه هر وخت تیار یم. همدارنګه د طالبانو د دفتر په تړاو هم خبرې وکړې چې ته وسلوال طالبان د سولې د خبرو د مذاکرات لپاره د افغانستان په هر ګوټ کې دیو غواړي چې دفتر ورته ورکی دیو چې زه تیار یم چې دلته ورته دفتر مو ورکم او ام
بل شینوار سب د خبرې خو عمومیت ویل د شینوار خلکو ته په خپل خبرو کې صدر لودل
د شینوار لپاره د شینوار خلکو خو ډیره زیاته تمه درلودل ځکه لدی وړاندې هم دغه سید ولسمشر سفر اعلان شوی و چې بیا وزن دي د یو نامعلوم علت لامل ولې خلک په تمه وو چې ولسمشر چې کله شینوار تر راځي دا چې شینوار ډېر زیات ځپل شوی دي ځکه په جګړو کې د شینوار په دغه ولسوالۍ کې هیڅ داسې کور نه دی پاتې چې هغه کې څوک ووسیږي ځکه اکثره ولسونه راکړه شوي دي د ښار نورو سیمو ته نو دوی طبعا توقع ډېره زیاته وه دا چې که څه هم د نننۍ غونډه عمومي غونډه وه یعنې د نورو قومونو قومي مشران سپینګیري هم راغلي وو خو صرف د غونډې ځای شینوار انتخاب کړي او هلته یوازنۍ وینا چې د یوازنۍ مسله چې د قوم لپاره یو تعهد و یا ژمنه ورسره وکړل هغه د کورونو جوړول وو خو د غونډې په روسي برخه کې د ځوانانو هڅه کوله چې خپل هغه غږ چې له دې څوره وړاندې دي په ټولنیزو رسنیو کې خپل غږ بدرګه کړی و غوښتل چې هغه خپل غږ تر ولسمشر ورسوي کوم عکس العمل یا کوم ځواب یې ترلاسه نه کړ او هماغه چې د غونډې په روسي برخه کې د محلي پولیسو او د ځوانانو ترمنځ یو څه ګډوډي هم رامنځته شوله
بله شنوار صاحب بل پختنا هم هغه دا چې دغه غونډې په اړه چې څه جزئیات ول تاسې حتی تر دغه ګډوډۍ پورې موږ سره شریک کړل او دا اتمن په جریان کې تاسې پریښودل شوي د سیمې د خلکو لخوا یا مثلا د محلي چارواکو لخوا نو بیا په دغه غونډه کې د خبریالانو د نه ګډون وجه دا څه وه مثلا تاسې د ولایتي ادارې پختنه ونه کړه چې په خبریالانو باندې ولې بندیز لګول
یو موضوع چې دا د خلکو سره چې موږ وغږیدلو د خلکو په فکر باندې چې کوم نظرونه موږ سره شریک کړي ممکن د دې په خاطر باندې ځکه تیر ځل چې ولسمشر کله سفر ننګرهار ته پلان کړ ولته بیا سفر یې وځنډاوه یوازینۍ وجه مهم همدغه وه چې د شینوار ولسونو له دې وړاندې په وار وار د مرکزي ادارې نه غوښتنه کړې وه چې ځکه د دا از نه په ځینو خبرو شوې لامو کې دا ویل شي وو چې څو ولسوالۍ په پام کې دي چې هغه ولایت شي څو سیمې چې هغه کې د شینوارو سیمه ده چې دا شپږو ولسوالۍ دي د مومنو سره یو ولسوالۍ کې نو دغه تمه د خلکو په ذهن کې وو هغه ظلم خلک داسې فکر کوي چې ممکن دغه سي لکه دا څنګه چې نن کوم اکثر عمل د ځوانانو ښکاره شو یا غوښتنې د محلي پولیسو د مخالفت سره مخ شو یو ګډوډي رامنځته شو دې په خاطر باندې چې ګډوډي رامنځته نشي دغه غونډه ډېره زیاته محدوده نیولې او صرف هغه قوي مشران را دا وټ کړی وو چې بي او نوملړ لمخي هغه د مختلف قانونو اساسولي وکړي شي عمومي غونډه ووسی نو فکر کوم چې د حکومت باندې پلان نه وو چې هغه د مشخص د شینوارو مسایلو په تړاو باندې د غونډه جوړه کړي ولې هلته خلکو ته داسې یو انځوري مخکنه ورکړی وو چې ولسمشر شینوار ته چې راځي نو په دې خاطر باندې چې دا سیمه ځپل شوې ده د هغوی غوښتنې باوري او هغوی د غوښتنې ته مثبت ځواب وایي نو د خلکو په فکر همدغه لامل کېدلی شي چې رسنۍ ته هم اجازه نه ورکړي
چې ورشه وغلطه ریپورتونه برابر کړي. ډیر مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینوار او چې له ننګرهار ولایت څخه هغه ولایت ته د ولسمشر د سفر په اړه معلومات راکول. افغان حکومت وایي چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې تر اوسه عملی اقدام نه دی کړی. د جمهوری ریاست ویان او د جای ریاست پرستیال ویان د ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې پاکستان به د افغان سولې په اړه خپلې کړې ژمنې له کاغذ راوباسي او عملی بڼه به ورکړي. خو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې په اړه د پاکستان په لیدلوري او نقش کې بدلون راغلی دی. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
که څه هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د لیدلوري او نقش د بدلون په اړه هیله مندي ښودلې. خو افغان حکومت وایي چې تر دې دمه په دې برخه کې د پاکستان لیدلوري د عملی ګامونو د پورته کولو شاهدان نه دي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان لا تر دې دمه داسې کوم کار نه دی کړی چې د افغان سولې په پروسه کې عملی اقدام وبلل شي. دا وایي دلته دوه موضوعګانې دي. یو موضوع په پاکستان د امریکا فشار دی او بل موضوع د افغان سولې په برخه کې د پاکستان مرسته ده. موږ د کاغذ پر مخ ښه پرمختګ لرو خو تر دې دمه داسې څه نه دي شوي چې عملی اقدامات وبلل شي. موږ لا هم هیله لرو چې په دې برخه کې عملی اقدامات ترسره شي.
پاتم صورت بگیره.
د دې ترڅنګ د اجرایي ریاست مرستيال وین امید میسم هم وای تر هغه چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل شاهدان ونه وسو نشو ویل چې پاکستان په دې برخه کې عملی هڅې کړې دي.
تر زمانی که ما وارد فاز گفتگو
دی وای تر هغه وخت چې موږ د بین الافغاني خبرو ته داخل نشو او د افغانستان په جګړه کې کمښت را نشي نو دا معنی لري چې له هم پاکستان د افغانستان د امنیت د ټینګښت او د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره هڅې نه دي کړې.
هنوز تلاش ها متاسفانه انجام نشده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د سولې په انستیتیوت کې د خبرو پر مهال ویلي چې که څه هم پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغان سولې په مسله کې نقش نه درلود خو په وروستیو کې دریز بدلون کړی دی. ښاغلي خلیلزاد د ملا برادر خوشی کول د پاکستان په دریز کې د بدلون په توګه یاد کړه او وی ویل فکر کوي چې ملا برادر تر بل هر طالب د سولې ډیر پلوي دی. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې په اړه په داسې وخت د هیله مندۍ خبرې کیږي چې افغان حکومت بار بار د دې هیواد د رښتینې همکاري په اړه شک کړي او پاکستان د تروریستانو ملاتړ او د افغانستان د نامنې لوی عامل بللی دی. که څه هم په روسیه کې پاکستان څو وار ژمنې وکړي چې د افغان سولې په برخه کې خپلې ټولې هڅې کوي خو د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور وایي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې دوګونی رول لوبوي. دی وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دوګونی رول لوبوي. ومولیدل چې د طالبانو لپاره د لوبې یو بل میدان خلاص کړ او هم د امریکا په میدان کې د طالبانو په وسیله لوبه کوي. هڅه کوي چې د امریکا د فشارونو ځواب ورکړي. دا هیواد په هر صورت دوګونی لوبه کوي.
پاکستان در هر صورت دوګانه بازی میکنه.
خو زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې که پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي نو پایلې کولای شي چې په بیلابیلو برخو کې د پاکستان په ګټه هم وي، ځکه د هغه په خبره د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په صورت کې به د امریکا او پاکستان اړیکې هم ښې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو تاسو چې کوم خبرونه او راپورونه له ازادي رادیو څخه اورئ دا کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی هم ولولئ. کابل ولایت ته د ولسی جرګې شپږ مترزو نمندانو د یو لاروجون پترس کې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د بیا تر سره کېدو غوښتنه وکړه. دوی د یکشنبې په ورځ د کابل په پښتونستان وارد کې د ملت قهر په نوم راټولیدنه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولین د ځینو نمندانو څخه په بډو اخیستلو او فساد تورن کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د بیا تر سره کولو د موضوع در ډولو ترڅنګ له مترزو نمندانو غواړي چې د خپلو ادعاو د اثبات لپاره اسناد او مدارک عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال پر راپور کې چې د مظاهره کوونکو په شور سره پیل کړي.
دغه مترز نمندان د خپل پلویانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر وړاندې د شوارونو په ورکولو سره د دغه کمیسون مسولین په درغلیو او د رایو په پلورلو تورنوي او د کابل ولایت د رایو د باطلېدو او د دغه ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د بیا تر سره کېدو غوښتنه کوي. دوی د یک شنبه پورس د کابل په پښتونستان واټ کې د کمیسون پریکړې او کړنې د ځان په وړاندې ظلم او بی عدالتي وبلله او د انتخاباتو کمیسون په معاملې غړی تورن کړ. دوو تنو مترزو نماندانو زهره نوابی او عبید الله بارکزی په ازادي رادیو ته داسې ویل:
دا ټول خیانت دی. انتخابات او د رایو پلورل دی. موږ نه غواړو چې د کابل د خلکو په برخلیک لوبه وشي. حق باید حقدار ته ورسیږي.
متاسفانه د انتخاباتو غل کمیسون او کمشنرانو 95% د خلکو رای په تقلب او په ډالرو خرڅ کې.
دوی د غشن د عدالت د ټینګښت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمشنرانو د ازل غوښتنه هم وکړه او غوښي وکړ چې کای غوښتنه ونه منل شي خپل لاریونونو ته به دوام ورکړي. خو دا یوازې د کابل ولایت مترز نمندان نه دي چې په لاریونې لاس پورې کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین د بډو پاخیستلو او فساد تورنوي، بلکې وړاندې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ هم دغه کمیسون په مالی او اخلاقي فساد تورن کړی دی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې دوی د عدالت د ټینګښت او شفافیت لپاره د خلکو رای په سو وارې وشمیرلې او هڅه کړې چې حق اقدار ته وسپارل شي. د دغه کمیسون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو بیا تر سره کېدل ناشونی بولي او وایي چې د کمشنرانو عزل او بدلول د حل لار نه ده. خغل ابراهیمی د انتخاباتو په کمیسون د معترضو نوماندانو ایداو او تورونو ته داسې ځواب وایي.
در صورت که هر ارمان نما به شمول کاندیدای معترض اگر است
دوی په هغه صورت کې چې د نوماندانو په ګډون زموږ هیوادوال مستند شکایت ولري خپل شکایتونه دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سره ثبت کړي او دغه شان خپل اسناد او مدارک دي عدلي قضایي او استخباراتي بنسټونو ته هم وسپاري سو د قانون لمخې له هغه کسانو سره چې په هر کچوي قانوني چلند وشي
برخورد قانوني شوه.
خغل ابراهیمی وایي انتخابات ګټونکي او بایلونکي لري خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر وروستي بریده هڅه کړې چې حق اقدار ته وسپارل شي او د نوماندانو په حق کې عدالت ټینګ کړي. په کابل ولایت کې دغه معترض نوماندانو په داسې حال کې په لاریون لاس پورې کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نږدې څلورو میاشتو تیرېدو وروسته لا هم نه دی توانېدلی چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا همیوا بهرنی موضوع. ترکیه د چین په لویدیز ایالت سینکیانګ کې له اویغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلند غندلی دی. له دې مخکې د ملګرو ملتونو یوې څیړونکي ویلي وو چې د چین حکومت سلګونه زره ایغوران په تجمع کمپونو کې اچولی دي او په جبر په ټولنه کې د هغو د ادغام هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون د فبروري په 9 نیټه د اویغور اقلیت پر وړاندې د چین د حکومت اقدامات وغندل او د پیکینګ چلند د بشریت لپاره شرم او ننګ وباله. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اکسون ادعا وکړه چې د چین اویغور وګړي له پرله پسې فشارونو سره مخامخ دي او په سیستماتیک ډول په ټولنه کې د هغو د جبري جذب هڅه کیږي. اکسون وویل دا یو څرګند حقیقت دی چې د چین حکومت په لویدیز ایالت سینکیانګ کې له 1 میلیون زیات اویغور وګړي په غیر قانوني ډول د تجمع په کمپونو کې راټول کړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په یو راپور کې وویل په سینکیانګ ایالت کې نږدې 1 میلیون اویغور وګړي او نور ترک ژبي قومونه د تجمع په کمپونو کې اچول شوي او هغو په جبري ډول د چین په ټولنه کې د جذبېدو لپاره بیا روزل کیږي. د چین حکومت دا ادعا رد کړې دي او وایي دا د تجمع کمپونه نه بلکې د دې خلکو لپاره د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او له دوی سره مرسته کوي چې د تروریستانو تر اغیز لاندې رانشي او دا امکان ورته برابروي چې په ټولنه کې مدغم شي. د چین اویغور قوم چې د وګړو ټول شمیرې 15 میلیونه ته رسیږي له ډیرو کلونو راهیسې د پیکینګ د واکمنو چلند ظالمانه بولي او نړیوالو ته یې شکایتونه کړي دي. متحدو ایالاتو هم له اویغورانو سره خواخوږي څرګنده کړې او په دې ترڅ کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو په ګډون د سنا یوې ډلې د 13 جنوري میاشتې په وروستیو کې د چین د اویغورانو اکاډمیک شخصیت الهام توهتی چې اوس مهال په بند کې دی د نوبل د جایزې لپاره کاندید کړ. جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو د جنوري میاشتې په 13 نیټه وویل په داسې حال کې چې د چین حکومت او کمونیست ګوند له بشري حقونو څرګندې سرغړونې کوي نو وخت ته په پام سره نوبل جایزې ته د توهتی کاندیدول ډیر مناسب کار و.
او سمو ولایتونو ته مخه کوو. لومړی کندز ته او بیا خوست. د کندز د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د کلیو د اقتصاد د پراختیا ملي پروګرام خپل کار او فعالیت په شمال ختیځ ځون کې پیل کړي او د دې پروګرام هدف دا دی څو د کلیوالو اقتصادي وده ورکړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په شمال ختیځ ځون کې د کلیو د اقتصاد پیاوړتیا ملي پروګرام خپل فعالیت پیل کړي. د کندز د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د کلو د اقتصاد پیاوړتیا ملي پروګرام په لومړي ګام کې د کندز مرکز اړوند سیمو او د علي آباد په ولسوالۍ کې پلي کیږي او بیا وروسته د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې پلي کیږي او د 15 کالو لپاره به ادامه ولري. د دې ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست رئیس دوست محمد ریحان په دې اړه وویل:
په دې پروګرام کې هغه کلیوالي مهارتونه او انانوي ورتیاوې د کلیوالي صنعتونو ته پکې وده ورکول کیږي او تولیدي او اقتصادي کلی رامنځته کیږي. د بازار په اقتصاد د اتکا سره سره دا چې د هیواد 50% خلک په قریو کې اوسیږي، هڅه کیږي چې کلی مو تولیدي کلی شي او د محلي اقتصاد تقویه شي.
په ورته وخت کې په کندز کې د کلو د اقتصاد پیاوړتیا د ملي پروګرام مسول عبدالوکیل احساس وایي چې په دې پروګرام کې د میرمنو لپاره 80% ونډه او د نارینه لپاره 60% ونډه په پام کې نیول شوې ده.
دا برنامه چې دا یو اقتصادي او ملي برنامه ده. د برنامې مدت چې دا 15 کاله ده. اجزا د دې برنامې چې څلور اجزاوې لري، لومړی اجزا نه هغوی د برنامې د انکشاف نه موږ خبرو، برنامې سره آشنایي پیدا کړي، د هغې نه وروسته موږ د هغوی په کلو کې غواړو چې د سپما ګروپونه جوړ کړو، هغوی ته د قرضو یا د قرضو اخیستلو، د قرض ورکولو او د پیسو د ساتلو دوی ته سیستمونه او دوی ته ګروپونه جوړ کړو.
له دې سره سم په کندز کې د ښځو چارو ریاست رئیس نصیبه هولکر د کلو د اقتصاد پیاوړتیا ملي پروګرام د کلیوالو د اقتصاد پیاوړتیا لپاره ډیر ګټور پروګرام بولی.
برنامه بسیار موثری است، مخصوصا که در سطح روستاها کار میکنن خانواده ها.
د دې برنامه له لارې به کلیوالو ته د کار وختیا برابر شي او په ځانګړې توګه د میرمنو لپاره، ځکه میرمنو دغه شان پروګرام ته ډیره اړتیا درلوده او له کبله باید د میرمنو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي. بلخوا د کندز ولی عبدالجبار نعیمي بیا وایي چې په دې ملي پروګرام کې د میرمنو لپاره 80% ونډه په پام کې نیول شوې ترڅو میرمنې اقتصادي خپلواکۍ ته لاسرسی پیدا کړي.
موږ ستاسو په ولایت کې په مختلفو برخو کې زیاتې اړتیاوې ستاري، په خاص توګه د ښځو چارو ریاست او د ښځو د فعالینو همیش په همدا تقاضا و چې د خوندو ونډه په ځینو برنامو کې ډېره مهمه ده. نن چې زه ګورم 80% د خوندو ونډه ده، 60% د وړونو ونډه ده، چې دا ډېر د قدر ځای دی او د ښه پرمختګ.
د چارواکو په وینا چې د دې ملي پروګرام له لارې به په کلیوالو سیمو کې د کلیوالو د اقتصاد پیاوړتیا په هدف بیلابیلې لکه د کرنې، لاسي صنایع، غالۍ اوبدلو، خیاطۍ، ګلدوزۍ، دوکانداری او د مالدارۍ پروژې پیل شي ترڅو کلیوال ځان بسیاینې ته ورسیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
او سم خوست ازو په خوست کې مدني فعالان او نورې خزي وایي چې په خار کې د خزو د انتظار او ناس لپاره مناسب او ځانګړي ځایونه نشته. دوی له خاروالې او نورو حکومتي مسولینو څخه د برخې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور لري.
په ټوله کې د خزو لپاره د روغتونونو او روغتیایي کلینیکونو له انتظار خونو پرته په خوست ښار کې د خزو لپاره د ناستي مناسب ځایونه نشته. د خوست خزینه مدني فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د خزو لپاره د مناسبو انتظار ځایونو د نشتون له کبله نه له خزو سره ماشومان خوندي وي او نه هم د دې ځایونو نظافت او حالت د دې وړ دی چې ښځې دې په هغه کې انتظار وباسي. د کلثوم په نوم یوې مدني فعال ازادۍ راډیو ته وویل:
نو د سړک په غاړو باندې یا پیاده رو چې کوم کسان لپاره جوړ شوی وي، هغه پیاده روانو کې ناستې وي، یو خو د دوی عزت خوندي نه وي، بل داسې بث کاریږي چې د سړک تر غاړو ناست وي، دغه له ډېرو مشکلات سره مخ کیږي. دا چې ماشومان یو زینبل زیته فکر نیوی د میندو یا خويندې چې وی زی یا ساتری کې وی د امغه پیاده رو یا بل زی کې نو بيدره کې کیږي او رکی کیږي او داسې خوندې زینش را دی چې دوی محفوظ وي پکې.
په همدې حال کې هغه خزه تر ټولو زیات لستونز سره مخامخ کیږي چې لولسوالۍ خار تر ازي د یعقوب یو صبرې ولسوالۍ یو تنوسیدون کې شفیع الله له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د برخې ته پاملرنه وکړي.
دلتا 23 دور دلتا دای چې دلتا کینی په د پیادرو بل د بلک هیڅ زی نشته چې دلتا دای په منظم ډول کینی. د خپل دولت نه مهيله دادو چې دلتا سام زیونه جوړ کی یو منظم ترتیب ونیسي ترڅو د زنناو دغه دستونز چې دوه حل شي.
د خوست خار په جنوبی سند کې د خزو پونم څو کله مخې جوړ شوی پارک شته. خود خار له ټولو برخونه ورته لاسرسی ستونزمن دی. د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال دولت ته وړاندیز لري چې د خار په مختلفو ځایونو کې د خزو د ناستې لپاره مناسب ځایونه او انتظار خونې جوړې کړي.
زموږ غوښتنه د دولت نه هم دا ده چې باید نور پارکونه هم جوړ شي، یا هم داسې وړې وړې تجمع ځایونه د اړیې لپاره نږدې زنانو لپاره چې سهولت ټول پکې برابر وي. خو تر اوسه پورې دا کار شوی نه ده. زنانه دغه مشکلاتو سره لاس به ګریوان دي.
په ورته وخت کې د خوست ښاروالۍ مسؤلین هم د ښار په بیلابیلو سیمو کې د خزو لپاره د انتظار خونو د نشتون ستونزه مني، خو وایي چې دې لپاره یې ځینې اقدامات په پام کې دي. د دې ادارې د اجتماعي او فرهنګي چارو مسؤل لمر نیازی وایي:
موږ اراده لرو چې یو اندازه بودجه دې تبیل کړو چې د ښار په ځینو مختلفو ځایونو کې چې هلته تجمع د زنانو یا په عام ډول د لارې د سر د کسانو وي چې هغوی په ټرانسپورټي اډو کې نه وي، هغه نه بیدیا وي، لکه په عمومي جادو باندې صاحبانونه انتظارګاه وي جوړو.
د خوست ښاروالۍ مسؤلین دا هم وایي چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې ډېر لږ ملکیتونه لري چې له همدې کبله ډېر کله نشي کولی د ښاریانو ټولو غوښتنو ته په لږ وخت کې رسیدګي وکړي. خو د دوی په وینا د ښاریانو غوښتنې په پام کې دي او په دې برخه کې به خپلې هڅې نه سپموي.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي. قدرمنو اوریدونکو، په څلور نیمو بجو کې د ازادي راډیو له همکار صالح محمد صالح څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د